السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی فایل په خبرونو کو. د بشری حقوقو څخه باندې اتیا نړیوالو ادارو د ایران پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ایران او نړۍ د بشری حقوقو درې اتیا بنسټونو نن چهار شنبه په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه اعدامونه د سملاسي ودرېږي. په بیان کې وړاندې راغلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدام د تیر پرتله ډېر شوی او د دوی د شمیرو له مخې د روان 2015 په لومړیو 15 میاشتو کې 2 افغانان اعدام شوي دي. د بیان له مخې په 2014 کال کې په ایران کې 80 افغانان اعدام شوي وو چې د تیر پرتله 3 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې تر ټولو کمزور وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. د مقدم په خبره د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغات د اعدامونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی آسیا د برخې مرستیال ماری بشاپینګ په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر عبدالعزیز ال خلیفی سره د امریکا او قطر د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرنډی کرنن چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر د دې کتنې په اړه لیکلي او زیاته کړې ده د ترهګرۍ او مخدراتو کو پر ضد مبارزه د غیر قانوني کډوالۍ مهارول او امریکا ته د ټولو امریکایي زندانیانو ستنول د خبرو اترو عمده موضوعات وو. اغلی ډیکر د لیدنې دقیق وخت یاد کړی نه دی. قطر په دې وروستیو کې د طالبانو له بنده د 2 امریکایي زندانیانو په خوشی کولو کې مهم رول درلود. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د لغمان ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه مرکز پرون سه شنبه د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي د دې بندیز لکبله د هغو ولایتونو شمیر چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول پکې په رسمي ډول منع شوی 19 ته ورسید. په خاطر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې دوی به دغه بندیز په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې عملي کړي. د رسنیو ملاتړو بنسټونو د طالبانو دغه بندیز په کلکه غندلی. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پوځ نن چهار شنبه د خبر دی او بیان په خبرولو سره خپور کړی. وړاندې په بیان کې راغلي د عملیات تیره شپه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره شوي. د پوځ په بیان کې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د هند ملاتړ لرونکي خوارج بلل شوي، هغه اصطلاح چې ډیر وخت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او ورته نورو وسلوالو ډلو ته کارول کیږي. دغه ډلې تر اوسه د دغو وسلوالو د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ ویلي د هغو وسلوالو له منځه وړلو ته دوام ورکوي چې په ټکو یې د هند له ملاتړه برخمن دي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خپرونه کې. په ننګرهار کې خزینه خبریالانو ته د کار د دوام لپاره د محرم درلودل شرط شوی دی. خبریالان وایي
دا مونږ ته ډېره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي.
بل لور ته ملبورن په انتون شاوخوا سلو افغان جنو ته د حقوقي زده کړو زمینه برابروي. دا به هغه نجونې وي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي.
ډېره زیاته مفیده ده افغان نجونو ته، یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامیده نشي.
کابل ښاروالۍ د څارویو د خرڅلاو لپاره سیمې مشخصې کړې. هلته د کانګو د مخنیوي هڅې هم کیږي. کانګو څه ډول ناروغي ده؟
دغه ناروغي تقریبا د 3 to 10 ورځو پورې دوام کوي چې په ناروغۍ کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو دردو څخه ډېر شکایت کوي.
او په نړیوالو مسلو کې به واورئ چې واشنگټن د روسیې او اوکراین د جګړې اوږدېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. رازو د خبرونې د سر راپور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ننګرهار کې د ځایي طالب چارواکو په هغه پریکړه ژوره خواشینی ښودلې چې پر بنسټ یې دې ولایت کې ښځینه خبریالانو ته له شرعي محرم پرته کارځای ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره کړې، دغه اقدام نه یوازې په ښکاره د ښځو د بنسټیزو حقونو تر پښو لاندې کول بللي، بلکې دا یې د بیان د ازادۍ او دغه راز په رسنیزه برخه کې د ښځو د ګډون د مخنیوي هڅې بللي دي. په ننګرهار کې د یو شمېر اف ایم راډیوګانو مسؤلانو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ورته سپارښتنې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او ننګرهار کې ځایي طالب چارواکو لخوا د ښځینه خبریالانو په کار تازه محدودیتونه غندلي. دې محدودیتونو کې له شرعي محرم پرته کارځای ته په نتګ او نارینه و همکارانو سره د ګډو خپرونو په وړاندې کول شامل دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون سه شنبه د جون درېمه خبره کړې، په دې اړه ژوره خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کول دي، بلکې د بیان ازادۍ په رسنیزه برخه کې د ښځو ونډې، متوازن او آزادو معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق ته هم جدي زیان رسوي. په اعلامیه کې راغلي خزینه خبریالانو د ټولو خطرونو په منلو سره د خلکو د غږ پر رسونه کې خپل دنده ترسره کړې او دا ډول بندیزونه له رسنیز ډګره د دوی لرې کېدو ته زمینه برابروي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړو سازمانونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له دفترونو غوښتنه کړې چې د ښځو د دغه ډول ځپونکو پالیسیو په وړاندې خاموش پاتې نشي او دا چې د ښځو لپاره په رسنیو کې د آزاد، اغیزمن او خوندي حضور د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په لامه کې د غراز د دې سازمان د خزو د کمیټې له قوله پر طالبانو غږ شوې چې د دا ډول استبدادي او تبعیزي محدودیتونو پر ځای د خزو لپاره په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول پر رسنیزه برخه کې د برابرۍ او درناوي پر بنسټ مشارکت ته زمینه برابره کړي. په لامه کې اندېښنه ښودل شوې چې د خزو د ځپونکو اقداماتو دوام به افغانستان نور هم د نړیوالې ټولنې له سترګو غورځوي. په ننګرهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدلون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په دې ولایت کې د یو شمېر اف ایم راډیوګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو ورته په یوه ځانګړې ناسته کې خبرداری ورکړو چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندي وي. د یوې اف ایم راډیو مسؤل د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دوی باید په اعلانات جوړ نکړي، د نارینه او سره باید غږ یو ځای جوړ نه شي او د دې ترڅنګ نور هغه محدودیتونه و چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې پر موږ باندې تحمیل کړل او موږ ته سپارښتنې وشوې تر څو دغه کارونه باید وکړو. که ونه کړو نو د دوی په وینا چې قانوني چلند سره به مخ شي. دا هغه څه دي چې په ټوله کې د مطبوعاتو ازادي تر پوښتنې لاندې راولي. نه پرېږدي چې موږ په ښه ډول باندې د خلکو غږ تر خلکو ورسوو، نړیوالې ورسوو.
په ننګرهار کې د یو شمېر نورو رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. وی ویل چې له دې بندیز وروسته د دوی زیات شمېر خزینه کارکوونکي په کورونو ناستې دي او دندې ته نه راځي. دوی وایي دا ډول محدودیتونه له دندې د خزینه خبریالانو د منع کولو په معنا دي. په ننګرهار کې یوې خزینه خبریالې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې محرم له ځان سره دفتر ته بوزي، ځکه په خبره ډېری خبریالانې هیڅ نارینه په کورونو کې نه لري.
ډېر زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زموږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي. نو دا ډېره ستونزمنه خبر ده چې زموږ سره کار ته لاړ شي او بېرته دې راشي. او دا په یو ډول په دې معنا دی چې باید موږ ښځینه کارکوونکي له کاره ګوښه شو او په کور کې کینو او نه زموږ غږ وسي او نه زموږ تصویر وسي. او همدارز هغه کوم کم معاش چې موږ ته راکول کېږي اوس فلحال له هغې معاش هم محروم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګول شوي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول ټلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخ پوښل جبري کړي او دغه راز یې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیزونه لګولي دي. اندا چې ویلي دي ښځې اورېدونکي نارینه سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. د دې ترڅنګ د 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې آند ښځو غږ اورېد بلل شوی او دا چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرات نشي ویلی. که څوم بیلابیل نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلی، خو طالبانو خپل پریکړې نه دی بدلی کړی او نه د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وای چې په ننګرهار کې پر نجونو لګیدلې بندیز دوی اندېښمن کړي، هلته نجونو ته د کار لپاره محرم شرط ایښودل شوی. بل لور ته بیا د استرالیا ملبورن پوهنتون هغو افغان نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی، د استرالیا د ملبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا ملبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان نجونو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدې برخې له زده کړو محروم شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د پیل د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دي ورکول شوي چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو نجونو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنود ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د ملبورن پوهنتون ترمنځ د کار میشته. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو. د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډېر شمېر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمېر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمېر نجونو لپاره پیلېږي، خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محرومو افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګ بنسټونه چې فکر نیسي چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللې وایي،
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان نجونو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټې اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د جرمني له کولن ښار څخه نن په زرګونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي، دا ځکه چې هلته بمونه کشف شوي. دا چې دا بمونه د څه وخت دي تفصیل به احمد شبرو.
د جرمني د کولن ښار یو برخه نن وروسته تر هغه د ارواو په ښار بدله شوه چې د دې ښار له مرکز څخه په زرګونو کسان وایستل شول. دا کسان د دې لپاره له ښاره ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تش شول. د ښار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، 9 ښوونځي، څو موسیمونه، دفتری ودانی او د ریلګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کېږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کېږي. د کولن ښار په ویبپاڼه کې لیکل شوي دي چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسېدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسېدو اتیا کاله وروسته د جرمنی په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پراخېدو ته وروسته تر دې اندېښنه ښکاره کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو د اونۍ په پیل کې د روسیې په شمال کې په یو شمېر هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې په نښه کړې چې د اټومي وسلو د لېږدېدو وړتیا یې درلودې. بیا هم له احمد شیبره تفصیل اورو.
د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر استازی وایي د جګړې د پراخېدو خطر وروسته له هغه زیات شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې دننه په څو هوایي اډو کې هغه الوتکې وویشتلې چې د اټومي بمونو د انتقال وړتیا لري. اوکراین د اونۍ په پیل کې په سایبریا او د روسیې په شمال کې هوایي ډګرونه په ډرون الوتکو وویشتل. د هوایي ډګرونه د اوکراین دننه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه شاوخوا 4300 کیلومتره لرې پراته دي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلاک فاکس نیوز ته د جون په دریم وویل د کیف لدی بریدونو سره د جګړې د پراخېدو خطر لوړ شوی دی. ښاغلی کلاک زیاته کړه، خلک باید د ملي امنیت ساحه وپیژني. کله چې تاسو د مخالف جهت د ملي امنیت ساحه په نقشه کوئ، یعنی اټومي ساحه، نو دا په دې معنا ده چې ستاسو د خطر کچه ورسره لوړې شي، ځکه چې تاسو بیا نه پوهیږئ چې بل لوری به څه کوي. تاسو بیا ډاډه نه یاست. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د ټولو اټومي وسلو شاوخوا 80% په واک کې لري. اټومي وسلې د ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو، د بالستیک توغندیو او له اوپتلونو څخه د توغندیو له لارې استعمالېدای شي. کلاک وایي د اوکراین د ډرون الوتکو د برید له امله نه تایید شویو راپورونو ته اندېښمن یو چې ویل کېږي د روسیې په شمال کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر اډې حمله کړې ده. د شاخلي کلاک په باور د بریټ تر ډیره پر روسي رواني اهیز شیندي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لفت د سیشن بی پر زوبیل چې ولسمشر ټرمپ ته د روسي د جنگي الوتکو په اړه د اوکراین د ډرون بریدونو په ارتباط وارلمخه خبر نه ورکړل شوی. روسیا او اوکراینی استازو د روسي په شمال کې د اوکراین تر بریدونو یو ورځ وروسته د دوشنبه په روس په استانبول کې چې باندې یو سات مخامخ خبري وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وشوه. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو دا سشکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربن په برخه کې موافقه ته رسیدل ستونزمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د طالبانو تر د حکومت تر واک لاندې کابل ښار ولې وای چې په کابل ښار کې د سرویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایه څاروي وپیري. په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي هڅې هم ترسره کیږي. وړاندې به د کانګو په اړه درته ځانګړی راپور ولرو، خو اوس راځو د کابل ښار ولې د دې هڅو په اړه دی راپور ته.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو ښاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو ښاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقي کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلعه زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلعه زمان خان شپېته متره سړک ته څیرمه الوخیل سیمه. دغه شان احمدشاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خواته پلو چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار، او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه اوښتې ټیلو ټانک ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ وینې او دغسې د نور ګندګي چې دی پرېږدي، کوم چې ماحول هم خرابوي او د صحت دپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو دا ده چې دغه که نظر ونیول شي نو ډیر به ښه.
دوی د بلاکونو مخکې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینې چې تویږي، کلمې چې وي یا هغه لرې چې وي هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده، ډېر بد بوی خېږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کېږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کېږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي. د یادونه ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او 14مه د لویې قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
و موردل چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ لخوا د څارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه په نښه شوي او دغه راز ویل شوي دي چې په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي هڅې هم کیږي. په کابل کې د انتاني روغتون هم ویلي دي چې سږ کال د کانګو په پیښو کې تیر کال ته په کتو لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه یې پیژندلی سو او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه تفصیل ورته شوی.
من ای وله زره لسنیم زره نظر نیم زره دا نو سیرلیام خو باندې مې ما دی راز نیمه نران زدا نران جا نور.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله است بل د بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی با اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولانو وویل چې د تیر کال پر تله د کانګو پیښو کې لس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسولانو تایید کړی چې تیر یو میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایودین کې تبه او یا هم د سی سی اچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه مهال چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنې په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی دغه د وینې افرازات او د خلې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي، د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي کېدلی شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او د غراز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شو تاب آمد د جانش دروز پیش، بعد از او دلبات نشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تبه راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مکر، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسان در رایستی.
څنګه پوشو چه یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي. چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څه وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونه د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړي. چې کله مو څاروی راوستله ورستله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې. او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ایږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوسی او په پلاستیک په کوخه ځای کې خل شي.
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانې د راپور لمخه ل 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، سکون کو زای برښنا هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم. د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمنو سکون کو، نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې در سیاحت په ماغه موضوع غانې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زکونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالي زکونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او له سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو یې په خپل کور کې یا هم په یو شرکت یا هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکي او پلورونکي ترمنځ د پولي کریډیټ له لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کړو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو زکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو ګلری زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارغ ځینې حل لارې چارې پیره پرې شوې دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوښه زکونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې و دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرته لکه وو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچ میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ دوو د تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیه چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ د سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرامه رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره آشنا شو او هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې جدي درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تور ته ضرورت شته، دا چې افغانستان بېلابېلې سیمې لري، نو د بېلابېلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه په خپله وریجې دي چې وریجې په خپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدیږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي، چې دو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي، چې د څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لارې چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزې حوزه وه چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دی، یعنې زموږ د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي. نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي، هغه په دا وروستي کلونو کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نه اتیمه سپکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او واردات ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دي، واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1991 کې واردات یې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدله، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توپیر چې د دې د 2,315.9 ته رسېدې، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه هم څرنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مکبر کی کدر منو گلالی سکون کو زبرشنا غم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ورسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستا هلا د چتا ستور کدر منو گلالی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می نن ورځ مو لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مو رابطه سول ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهمه موجودان دي چې نن ورځ مو رابطه سول لوست ولو حقلبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوي لوست په داس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده. نو درنو سکون کو لکه څرنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اورېدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې وروسته کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیات خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجسټر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وزې څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټوله شان به دلته رجسټر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدله، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټې د ټکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دی نه رسېدل، نو د انتقال پوستی د اټاکلی حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمې کلمه ور باندې لیکل شوی و چې پاپولر دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش ډول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک تر رسوونکي په نامه سره یا د لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې، کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه تر سره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1980 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1990 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله، چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي، نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شول، چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دې لار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمنو وګړي ځکه انکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1947 مریض کال کې د مهاجراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې وې همدارنګه چاپ شوي مواد و ډونډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم ترسره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوسی اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په هکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په هکله به معلومات لاسته راوړم. ولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې راوړل سو او د ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز موږ په ګران هېواد افغانستان کې اوسمهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمې پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې نو د عکاسۍ سینما چاپ او داسې نور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي. میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې وایي ډېره زندړی پروسه و. خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل او دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاس چې د میسي سیمي لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنې او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په وخت کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سیلي یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېده نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټخانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېږل او رالېږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستل د سیمي لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر له سعودي اټم مریض کال کې ای ټی ام د ام ټی ان په ډیر له سعودي لور اټم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر له سعودي پنځه اټم مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر من زکون کو زمر د هیواد ټلیفوني کوډ چي دي 00 درونی وی دي یا هم جمع درونی وی دي چې دې کوډ په مرسته باندې مور تاسو کولای شئ له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېرې چټکې او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندل د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسم د نو سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او کلس ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر د کمپیوټر سره و پوهیږو. دغه انټرنیټ شدې درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یو ځای کېدلو د رامنځته شو چې په 1989 مریز کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړل. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنې نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات ترلاسه کولی سي هغه کچیر وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې بنسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د دفتری کارونه سرته ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي د دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاوله جمله څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاس ترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره واسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاس ترال. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې ترڅنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. دلته په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.